افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوه. ازادي رادیو په دې وروستۍ نیم ساعته خبري مجله کې موزه نوري هرکلی کوم.
نن په دغه غم سمګه راغلی خدای پاک دې چې ورځ چې ورځ راولي چې څو پلس افغان هیڅ افغان کور دې غمو شهیدانو نه وسیږي. شهر له کوره وطن روغ جوړو دوار سره په خندا په اسماني وکړه یو وخت به ته زمګه راغلی شي ورور مشه ورور مشه څه وایي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید ورو چې د خپل ورور د جنازې د مراسمو په ترڅ کې نن په افغانستان کې د سولې هیله وکړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید د وژل کېدو په اړه پر راپورونو سربیره دغه راز د دغې وژنې په اړه مو د انتخاباتو د مدافع ټولنې له یو مشر سره خبرې کړي دي. ځینو نور موضوعاتو باندې هم راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو.
د فیفا د اجرایی مشر یوسف رشید جنازه نن مازدیګر د کابل چلستون کې خاورو ته وسپارل شوه. په کراچۍ کې د یخ زیرمه کولو په یو کارځای کې 14 لکتر لږه لس تنه وژلي او فرانسا کې بیا درې پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی. بشپړ خبرونه. د فیفا د اجرایی مشر یوسف رشید جنازه نن مازدیګر د کابل په چلستون سیمه کې خاورو ته وسپارل شوه. هغه او موټر چلوونکی نن سهار دند ته پر لاره د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شول. د یوسف رشید ورور عبدالباقی رشید د جنازې په مراسمو کې وویل چې هغه کومه شخصي دښمنی نه درلوده.
نن په دغه غم سمګه راغلی خدای پاک دې ورځ ورځ راولي چې څو پلس افغان هیڅ افغان کور دې غمو شهیدانو نه وسیږي. شهر له کوره وطن روغ جوړو دوار سره په خندا په اسماني وکړله یو وخت به ته زمګه راغلی شي ورور مشه ورور مشه څه وایي.
د ارګ په یوه خبر پاڼه کې دا برید غندل شوی او ولسمشر اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې عاملین پیدا او سزا ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت او بیلابیلو نورو چارواکو د برید غندنه کړې او ښاغلی رشید د ډیموکراسۍ او بشري حقونو پیاوړی ملاتړی یاد کړی دی. طالبانو ویلي چې دوی په دې برید کې لاس نه لري. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې درې تنه ملکي کسان ټپیان کړل. د امنیت قمندانۍ ویان فریدالله دهقان وایي چاودنه نن سهار لس بجې د همدې کسانو پر موټر وشوه.
د وطن او د خاورې او خلکو دښمنان له خوا نه عمومي لاره باندې منځ ته شو. یو شخصي تراچه موټر باندې درې نفر زموږ اهالي کلیوال خلک دا پکې زخمیان شوي دي.
د سیمې اوسیدونکو بیا د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې ماین چاودنه کې اته تنه ټپیان شوي. تر اوسه چا د چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان بهرنی چارو وزارت وایي د بهرنی سیاست د ښوالي لپاره د وزارت د جوړښت یا تشکیل پر اصلاحاتو او سمونې کار روان دی. د دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي پر تشکیلاتو دغه کتنه له وزارت نیولې تر سفارتونو او جنرال کنسولګریو پورې د بهرنی سیاست ټول بنسټونه رانغاړي.
بهرنی سیاست به د ملت لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره د سیمې او نړۍ د سیاسي متحولینو په پام کې نیولو سره رامنځته کیږي. تشکیل هم داسې عیاریږي چې د دغو لومړیتوبونو او د دغو بهرنی سیاست اړتیاو ته برابر جوابګوی اوسیږي.
ګران هیواد رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دا بدلونونه راتلونکی 14 لمریز کال ته په نظر کې نیول شوي دي. سږ کال اوړی د دغه وزارت او د اداري اصلاحاتو کمیسیون ترمنځ یوه هوکړه لاسلیک شوې چې له مخې وزارت موظف شوی چې د بهرني سیاست دستګاه اصلاح او ګمارنې د وړتیا له مخې وکړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په کراچۍ کې د یخت زیرمه کولو په یو کارځای کې 14 لکتر لږه لس تنه وژلي او ډېر ستنه یې ټپیان کړي دي. د پاکستان د کراچۍ ښار د همدې سیمې د ښاروالۍ یو مسؤل لایق احمد ویلي پیښه تېره شپه د کارخونې د بایلر یا اوبو جوشولو وسیلې د 14 له کبله شوې. د ده په خبره له 14 سره سم د کارځای ودانۍ نړېدلې او یو شمېر کارکوونکي تر خاورو او تیږو لاندې شوي دي. د کراچۍ ښار د مرکزي زولې د پولیسو مشر شهلا قریشي هم رسنیو ته ویلي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دا د بایلر چاودنه وه. خو په خبره یې د پلټنو وروسته به هر څه په ډاګه شي. چاودنه زورور ښودل شوې او د راپورونو کې راغلي چې شاوخوا ودانیو ته یې هم زیان اړولی دی. د بشری حقوقو فعالان د کریمی بلوچ د وژنې سپیناوی او پلټنه غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د جنوبی اسیا څانګې د دسمبر په 28مه په یو بیان کې د کریمی بلوچ په مړینه سخت خپګان ښودلی. په دې بیان کې چې د یادې ادارې پر ټویټر خپور شوی راغلی چې باید د کریمی بلوچ د مړینې په تړاو سمدستي پلټنې وشي او د هغې په مرګ کې ښکېلو کسانو ته سزا ورکړل شي. کریمه بلوچ په کاناډا کې اوسېده او د بلوچانو د حقونو یوه فعاله او مبارزه وه. د هغې مړی وړمه ورځ د دسمبر په 28مه په تورنټو کې وموندل شو. او د فرانسې چارواکي وایي درې پولیس نن سهار هغه مهال په ډزو کې ووژل شول چې د کورني تاوتریخوالي یوې پېښې ته د ځواب ویلو لپاره سیمې ته ورسېدل. دغې پېښې کې یو بل پولیس ټپي شوی دی. دغو پولیسو هڅه کوله هغه میرمن وژغوري چې له خاوند سره له شخړې وروسته د خپل کور بام ته ختلې وه. د راپورونو له مخې وسلوال کس لومړی په پولیسو ډزې کړي او بیا یې کور ته اور اچولی. دا ښځه د کور له بامه د پولیسو لخوا راښکته شوې او د برید کوونکي جسد هم موندل شوی. برید کوونکی 50 کلن دی او څارندوالانو ویلي په خوا یې هم له خپلې میرمنې سره د ماشوم د سرپرستۍ پر سر جنجال کړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي 3، هرات اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 0، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 0، مزار شریف کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 2، او جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4 اټکل شوی ده.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. ورور یې په افغانستان کې د سولې هیله وکړه.
خدای پاک دې چې ورځ چې ورځ راولي چې څو پلس افغان هیڅ افغان کورس کې له غمو شهیدان ونه وسیږي.
یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د دې بنسټ چارواکي وایي ظاهرا مخکې نوموړي ته کوم ګواښ نه و شوی.
پرون مازدیګر مونږ یو ځای هلته وو سره خبرې وکړ. کوم تهدید وي یا کوم ګواښ وي هیڅ نه ماته نه دی ویلی.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ پخوانی مشر او مدني فعال محمد زاکر ستانکزی چې ډیر وخت له ښاغلي رشید سره له نږدې همکاري کړې وای، ښاغلي رشید د انتخاباتو اړوند مسایلو په تیره بیا د انتخاباتو اړوند قوانینو او د انتخاباتي سیستم د اصلاح په چارو کې ډیر فعال وو.
ډیر فعال سړی وو. وطن زحمت یې ست، ډیر زیار یې ست.
د افغانستان د ملي مصالحه عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا لپاره لا هم د ګاونډیو هیوادونو همکاري اړینه ده. او په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د قزاقستان د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایوف کورنۍ نږدې 800 میلیون ډالر په بهر کې په ملکیتونو پانګونه کړې ده. ازادي رادیو اورې دي. ازادي رادیو د نن ورځې پښتو خبری مجله. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلواله حمله کې ووژل شو. د فیفا د پروګرامونو مشر نعیم اصغری ازادي رادیو ته وویل پر رشید د اومې ناحیې اړوند د تنیکوټ په ساحه کې شاوخوا سهار 8:30 بجې ناپیژندو وسلوالو برید وکړ. په دغه برید کې نوموړی ووژل شو او یو موټر چلوونکی هم ټپي شو. د یوسف رشید جنازه هم نن د کابل په چلستون سیمه کې خاورو ته وسپارل شوله. زموږ همکار له کابل هم د شبر سره دی. نور جزئیات به ترې واورو چې د جنازې په مراسمو کې څوک راټول شوي او څه وویل شول. مهرباني.
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. د جنازې مراسم 2:30 دقیقې د چلستون په سیمه کې لکه څنګه چې تاسو وویل تڼیکوټ سیمه کې دلته د یوسف رشید جنازه شوه. د سلګونو کسانو په برخې اخیستنې سره د دې جنازې مراسم وشول. د حکومت یو شمېر چارواکو هم په دې جنازه کې برخه اخیستې وه. تر ډېره په جنازه کې خبرې په دې راټولې وې چې د یوسف رشید په شخصیت باندې تر ډېره رڼا اچول کېده او د یو بیپری او افغان ولس او په خاور باندې مین شخصیت بلل کېده. بل موضوع چې ال تلک تر لګه روخانه شو هغه دا و چې د موټر چلون کې چې د ترز وی او هغه هم د ژورو ټپونو لامل په روختون کې ساور کړی دا هغه هم په دې برید کې وژل شوی دی. یوسف رشید 15 ولادونه لرل د دوی د کورنۍ د معلوماتو لمخې دوه زامن او 15 لونې تر نه پاتې شوی دی. لکه تر لږه څلور کاله د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ د رئیس په توګه د فعالیتونه کول، مدني فعالیتونه یې کول او نن هم دوی چې له کوره او کومې غونډې ته تلل د سولې په اړه باندې ګډ ائتلاف رامنځته کېدو د مدني ټولنو او د څار ائتلاف د غونډې ته روانو چې په لاره کې دا حمله وشوه. د کورنۍ د معلوماتو په اساس باندې په دې د جنازې په مراسمو کې د پښکېلو غاړو باندې غږ وشو چې وربند وکړي او بلاخره یوې تعیني سولې ته ورسیږي. بلی نو تاسو
بلی له تاسو نه مننه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید جنازه نن په چلسودن کې خاورو ته وسپارل شوه. ورور یې عبدالباقی رشید د جنازې په مراسمو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې هیله وکړه. د غرض افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښه تر جدي پلټنې لاندې ده او کشفي ارګانونه هڅه کوي چې د پیښې عاملان پیدا کړي. تر اوسه پورې د دغې وژنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. خو د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د یوسف رشید په وژنه کې دا ډله لاس نه لري. لبل خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د بنسټ د پروګرامونو مشر وایي چې پرونی هم له ښاغلي رشید سره خبرې کړې وې کتلی وو او په دې اړه چې د ته به کوم غواښ شوی وي دا موضوع ښاغلي رشید نه وه راپورته کړې. په دې اړه نور په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د پروګرامونو مشر وایي چې یوسف رشید نن شاوخوا 9 بجې د ومې حوزې اړوند د تڼیکوټ په سیمه کې ناپېژند وسلوالو برید وکړ چې په پایله کې نوموړی ووژل سو او موټر چلوونکی ټپي سوی. نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې یوسف رشید ته هیڅ ګواښ نه و شوی او نه هم نوموړي کومه شخصي ستونزه درلوده.
نه هیڅ کوم ګواښ نه دی شوی ځکه چې پرون مازدیګر مونږ یو ځای هلته وو سره خبرې وکړ. کوم خبرې چې تعدید وي یا کوم ګواښ وي هیڅ یعنی ماته نه دی ویلی.
ټاکل شوی وه چې یوسف رشید نن د سولې د څار ائتلاف ته موجودیت په اعلان کې چې دی هم غړی وو ګډون وکړي. د افغانستان د کورونای چارو وزارت وین تاریخ قرین ازادي راډیو ته وویل چې د یوسف رشید د قتل د عاملینو د پیدا کولو لپاره جدي پلټنې روانې دي.
دغه موضوع مونږه تفسیرنه لاندې دي مونږ ډېر مهم دي چې د قضیه فایلین زر تر زره شناسایی او د بازداشتي د مونږه تخباراتي څنګه په دې برخې کار کوي او د ډیرو بعد پیښو مونږه تفسیرنه ورسته هغه جزئیات پایله د خلکو سره او د رسنیو سره شریک کوو.
دا لومړی ځل دی چې د انتخاباتو د څار بنسټ په لوړ پوړي غړي دا ډول برید کیږي. تر اوسه کوم چا او یا هم کومې ډلې د دې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان جمهور ریاست د ملي مصالحې عالي شورا د افغانستان ولسي جرګې او په کابل کې د امریکا سفارت د نوموړي وژنې غندلې او ترورې مدني ټولنو او ولسواکۍ ته لویه ضایعه بللې ده. د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې امنیتی بنسټونو ته د تروریستي برید د عاملینو د تشخیص او مجازات په اړه لازمې سپارښتنې کړې دي. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ماین چاودنې او نورې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې نن سهار شاوخوا 2 بجې په 12 امنیتي حوزه کې په یو رینجر موټر پسې د چسپکی ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او بل هم ټپي دی. تیر ورځ هم په یو ورته پیښه کې 15 کسان وژل شوي وو او 9 نور ټپیان وو.
د یادونې وړ بولو چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره د هغه ډریور یا موټر چلوونکی چې نن په دې پیښه کې ټپي شوی و د خپلو ټپونو له امله مخکې سا ورکړه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ پخوانی مشر او مدني فعال محمد ذاکر استانګزی چې ډیر وخت له ښاغلي رشید سره له نږدې همکاري کړې وای، ښاغلي رشید د انتخاباتو اړوند مسایلو په تیره بیا د انتخاباتو اړوند قوانینو او د انتخاباتي سیستم د اصلاح په چارو کې ډیر فعال نوموړی وای چې حکومت باید یوسف رشید د وژنې په تړاو جدي پلټنې وکړي، ځکه چې دې پیښې ټول فعالان سخت اندېښمن کړي دي. د ښاغلي استانګزي سره زما همکار صفي الله استانګزي مرکه کوي. نوموړی په پیل کې د یوسف رشید د وژلو په اړه وایي.
ډېر د خوشنۍ ځای د وخت هم ډېر په خپه یو، ځکه یو له هغو ډېر فعالو شخصیتونو وو چې په افغانستان کې ډېر کارونه کړي، مخصوصا د انتخاباتو په اړه. موږ ډېر په خوشنۍ یو، ورځ په ورځ دغه وزن اضافي وزن د ده باعث کېږي چې د مدني فعالیتونو مخه ونیول سي او د دوی فعالیتونه تقریبا متوقف سي.
یوسف رشید کلونه د انتخاباتو په برخه کې د څارونکو په صفت باندې کار وکړ، څه فکر کوي چا به هدف ګرځولې؟
زه خو واقعیت دا ده سیدمګه ډیر نږدې دوست رشید صاحب او ټولې پیژنې. زه تقریبا اوس بشي شخصا وایم، باور وکړئ تاسو چې ما اورېدلې دا خبره بشي شخصا وایم، ځکه به زه نه پوهېږم. دغه عادفي وژنې خو دغه تقریبا ډېر وخت کېږي چې جریان لري، دا اول ځل نه ده. نو زه اوس څه نه شم ویلی چې دا به څوک دا کار کړي، ولې تقریبا تقریبا ډېر زیات وخت چې جریان لري. نو زه څه وایم، زه خبرونه مې چې واورېدل، دوستانو مې پوښتنه وکړل، واقعا چا د ده مسؤلیت نه ده اخیستی، ولې زم باید دولت جواب ورکړي، باید دولت جواب وي اوسي د ده په مقابل کې. زه نه پوهېږم واقعا موږ یې بېخي شک کړی.
ښاغلی استانګزی، یوسف رشید تاسو له نږدې پېژنده، ملګری مو هم و، تاسو یادونه وکړله څومره د انتخاباتو لپاره د هڅې وکړلې په افغانستان کې چې ډېرې لانجې پکې روانې دي.
ډېرې هڅې وکړلې تقریبا کلونه کې، داسې دوی سوال اول په دې برخه کې تقریبا څو ورځې مخکې مددي او مرکه واورېده چې دای بیا د اصلاحات په اړه دای غږېده چې دوی خصوصا د غزنی ولایت په اړه دای غږېده مسائل، ځکه چې یعنی کلونه تیر شول خو بیا هم دولت به درته بد څه اقدام نه دی کړی د اصلاحاتو په اړه باندې. نو دای ډېر فعال سړی و او یوازینی اداره په افغانستان کې چې دای زه فکر کوم فوکس یې همدغه الیکشن او انتخابات باندې و، او واقعا زحمت یې ایسته، ډېر زیار یې ایسته. معمولا تاسو شاید د دې یاستئ، او په زمن کې همیش میډیا سره مرکې درلودې، ډېر فعال سړی و.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ پخوانی مشر او مدني فعال محمد ذاکر استانګزی و چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید د وژل کېدو په اړه خپل نظر سره شریک و. دغه راز نن مو مخکې له تاسو هم وغوښتل چې که په دې اړه غواړئ خپل نظر سره شریک کړئ، د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو په دې اړه ډېر پیغامونه پرېښي. د څو تنو اورېدونکو پیغامونه به په ګډه واورو.
تاسو لا پیغامونو
واکنه موږ د یوسف رشید د افغانستان د انتخاباتو اجرایي مشر په وجل باندې ډېر خوشاله یو. دا د افغانستان لپاره لوی ځای ده، او دا یو وژنې وازم نه ده، نه اوله ده، نه شایي چې ورته جمع نه وي. څخه کې د کابل شاته وګړي هر شپه سار کېږي، بس په دغه بریدونو باندې راپیلوي. نو د ده وژنې یو لوی ځای ده، موږ خپل لوی ځای بولو.
اوریدونکو سلامونه علیکم. زه ښاغلی سید چې په ساده سره تدلې دي خوشاله یم، اما د دې لامل زه استخباراتي بولم، ځکه دغه مکسانسي مینونه چې دا استخباراتي بڼه لري، نو دی د دې ښکار سو.
دا وحدت پایم د پروان ولایت د کوسراتی ولسوالۍ نه یوسف رشید صاحب په مړینه ژوره خواخوږي څرګندوم او دا کار د افغانستان دښمنانو کار دی او نه غواړي چې افغانستان یو حد ته ورسیږي غواړي چې بس په همدغه ذلیله او په هغه ژوند کې وخت تیر کړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایي رئیس یوسف رشید په اړه مو مخکې د څو تنو اوریدونکو نظرونه واوریدل. د یادونې وړ بولو چې له ښاغلي رشید سره مو د انتخاباتو په تړاو مسایلو ډېرې ملکې کړي او له ازادي راډیو سره یې همکاري لرله. د هغه د وژنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. طالبانو هم په دې پیښې کې خپل لاس لرل رد کړي دي. دغه راز مخکې مو واورېدل چې نوموړي سره په دغه برید کې چې ډریور ټپي شوی و د سختو ټپونو له امله هم نن یې مخکې ساه ورکړه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د پیاوړتیا لپاره له هم د ګاونډیو هیوادونو همکاري اړینه ده. د دې شورا مسؤلان وایي تاجکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر په پایله کې د هیواد د افغانستان د سولې له روان بهیر بشپړ ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د اذربایجان او ایران له چارواکو سره د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب په لیدنو کتنو کې پر سولې ملي امنیت او ګډو همکاریو بحثونه شوي او د هیوادونو هم د افغانستان د سولې ملاتړ کړی دی. نور به په دې راپور کې واورو.
د سولې دویم پړاو خبرو له پیلې دوړان دی افغانستان ته د بهرنیو چارواکو او د سیمه هیوادونو ته د افغان چارواکو په سفرونو کې د افغانستان سولې او ملي امنیت د ټولو خواوو د بحثونو اساسي محور و. له تاجکستان څخه د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له راستنې دوروسته د دې شورا مسؤلان وایي لا هم اړتیا ده چې د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه په ځانګړي ډول د ګاونډیانو ترمنځ اجماع نور هم پیاوړی شي. د دې شورا ویان فریدون خوزون د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تاجکستان د سولې خبرو له روان بهیر بشپړ ملاتړ اعلان کړی او یو سولې افغانستاني د ټولې سیمې په ګټه بلل دی. تاجکستان ته د خپل سفر پر مهال خغلی عبدالله د دې هیواد ولسمشر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل او د افغانستان د سولې په هر اړخیزو موضوعاتو بحثونه وکړل. د ملي مصالحې عالي شورا د سیمال د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پر پیاوړتیا ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې ورستر بلې پر مخ زیاتیدونکو تاوتریخوالي ته اندېښنه ښیي. کابل ته د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د تلپاتې اوربند پر ټینګښت ټینګار کړی او زیاتوي امریکا به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت او خلکو ترمنځ پاتې شي. ها خوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم اذربایجان او ایران ته د خپلو سفرونو په ترڅ کې د دواړو هیوادونو له چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان پر سولې ملي امنیت او ګډو همکاریو خبرې اترې کړې. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل په دې لیدونو کې ایراني چارواکو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کړی او تر خوا یې اذربایجان د افغان ځواکونو د روزنې او په افغانستان کې د خپل سفارت د پرانیستو ژمنه کړې.
د افغانستان د لامحدود شمیر اردو او پولیسو منصبینو ته خپل نظامي اکاډمیو کې زده کړه ورکوي. په تعلیمي برخه کې محصلانو ته بورسونه را لیږي. په استخباراتي همکاري او د مشترکو نظامي محصولاتو پر تولید موافقه وشوه.
د افغانستان حکومتي مسؤلان داسې مهال د سولې او د افغانستان د ملي امنیت د خوندیتوب لپاره د سیمه هیوادونو له همکاریو خبر ورکوي چې تمه ده د مرغومي په 15مه د سولې دویم پړاو خبرې پیل شي. هغه پړاو خبرې چې د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوي له قوله پر اصلي موضوعاتو یعنی هغه ټکو باندې چې د دې خبرو اصلي منځپانګه جوړوي راوت سرخي اوربند او دراتونکو نظام څرنګواله هغه دوه مهم بحثونه دي چې مسؤلان د دې پړاو خبرو ننګونکي موضوعات یادوي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوسم یو سیمیزه او نړیواله موضوع ده. ازادي راډیو یو څېړنیز راپور موندل چې د قزاقستان د پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایف کورنۍ یو نږدې خپلوانو یې د هغه د اوږدې مودې واکمنۍ د څه باندې شلو کلونو په موده کې په بهرنیو هیوادونو کې څه کم $800 میلیون په ملکیتونو پانګونه کړې، عصري کورونه او اپارتمانونه یې اخیستي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې اسدالله لودین وړاندې کوي. په سټوډیو کې راسره لودین صاحب، مهرباني.
او مننه. د ازادي راډیو د دغه څېړنیز راپور موندنې ښیي چې د څه باندې شلو کلونو په موده کې د نظربایف خپلوانو په شپږو هیوادونو کې پانګونه کړې او پر نږدې $850 میلیون یې عصري اپارتمانونه او کورونه اخیستي دي. د ازادي راډیو د راپور له مخې دا ټوله هغه پانګونه نه ده، دا ټوله په بخښنه سره د ازادي راډیو د راپور لمخې دا ټوله هغه پانګونه نه ده چې د نظربایف اولادونو، لمسیانو او نورو نږدې خپلوانو او هغه ته نږدې سیاسي کړۍ په بهر کې کړي، بلکې دا یو لومړنۍ هڅه ده چې هغه ملکیتونه تثبیت او ارزښت معلوم شي چې پر ډیرو یې له کلونو راهیسې حقوقي لانجې روانې دي او رسنۍ هم ډېرې بوختې ساتلې دي. د فرانسې د کن ښار د یوې غونډۍ پر سر پر یوې لوکسې ویلا د نظربایف د ورور بولات او د هغه د پخوانۍ میرمن مایرا کورمانګول یا ترمنز د ملکیت پر سر دا واده. همداسې د نیویارک ښار په وال سټریټ کې پر یو لوکس اپارتمان چې کړکۍ د دې ښار د مرکزی پارک پر لوري دی، هم د دوی د دواړو دعوا روانه ده. د نظربایف د دوهمې لور دینارا میړه تیمور کولیبایف د هسپانیا په کاسترابورا کې د یوې ماڼۍ مالک دی چې تل پرې جنجال و. د چاپیریال ساتنې سیمه ییزو مدافعانو د دغه ملکیت لخوا د یو سړک د بندولو له هڅو سره مبارزه کړې ده. دا هغه ماڼۍ ده چې ویل کېږي په خپله نظربایف هم ډېر ځلې ورغلی و او پکې اوسېدلی دی. زوی نورعلی بیا په بریتانیا کې د څو ملکیتونو څښتن دی چې د بریتانیا د جرایمو ملي ادارې په نخښه کړي دي. پر هغو تور دی چې پر هغو پیسو چې دغه ملکیتونه اخیستل شوي ښایي له غیر قانوني سرچینو برابر شوي وي. د اریغا چې د ښاغلي نظربایف لور ده، همداشان د لندن په یوه مشهوره کوڅه بیکر سټریټ کې هم پر ښاري بڼه د کورونو د بلاک د یوې برخې خاونده ده چې ویل کېږي د یوې نامعلومې غیر فعالې کمپنۍ له لارې اخیستل شوی دی. همداسې د اریغا یو لیور په لندن کې د یو عصري ملکیت او په چک جمهوریت کې د یو هوټل خاوند دی. په سویس کې د جنوا د جهیل په خوا کې د نظربایف دوهمه لور دینارا دوه کورونه لري. همداسې په یو شمیر نورو ځایونو کې هم د نظربایف د کورنۍ غړي د ملکیتونو خاوندان دي. نورسلطان نظربایف نږدې درې لسیزې له 1991 نه تر 2019 کال پورې د قزاقستان یوازینی واکمن و چې پر چارو یې کلکه څارنه کوله او د هرې سیاسي هڅې چې نوموړی له خطر سره مخامخ کوه مخه یې نیوله.
ازادي خبری مجله اوري
او د همدې خبرونه ورسته مطلب. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا په دوهمه څپه کې دغه وایروس مثبت پیښې زیاتې شوې دي. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا د مثبت پیښو په زیاتېدو سره د دې هیواد روغتیايي حالت ګواښونکي وضعیت ته درومي. د دې وزارت د ویان مرستیالې معصومه جعفری د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
که څه هم د لومړۍ څپې په پرتله چمتووالی او د دې ویروس په اړه عامه پوهاوی زیات دی، خو اوس چې ژمی دی او خلک ډېر کله په تړلې فضا کې راټولېږي، د فصلي ریزشونو او ناروغیو د انفلوئنزا ویروس شتون او د هوا ککړتیا کولای سي د دغه وضعیت په خرابېدو کې رول ولوبوي.
میرمن جعفری وایي لا هم د کووید 19 ناروغۍ د دویمې څپې په دوام کې د اخته کسانو پیښې مخ په زیاتېدو دي. دا په داسې حال کې ده چې په ژمي کې د ښارونو هوا تر بل هر وخت زیاته ککړېږي او علت هم د لوړو ودانیو، حمامونو، خراب ماشین لرونکو موټرو او د ډیرو کورونو له لورې د ناپاکو سونتوکو سوځول او مرکز ګرمیو لپاره د تصفیه ماشینونو نه لګول دي چې ډېر خلکو ته تنفسي ستونزې په ځانګړي ډول زکام او د ستوني درد په څیر ناروغۍ پیښوي. ډاکټران خلکو ته په دې موسم کې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د ګواښ خبرداری ورکوي او خلکو غواړي چې روغتیايي وړاندې شوې لارښوونې دې عملي کړي. د افغان جاپان روغتون پخوانی رئیس او د رواني متخصصینو ټولنې اوسنی مشر حکیم الله صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تګ راتګ محدود کړي او همدارنګه د ټولنیزو مجالسو کې ختمونه او خصوصا کانفرنسونو کې ګډون محدود کړي. د فاصله مراعاتول خصوصا د دوو کسانو ترمنځ د ډیر ضروری خبره ده. اقران باید کسان د دوو مترو په اندازه باندې فاصله مراعات کړي. د ماسک استعمال ډیر ضروری خبره ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شمیرو لمخې تیرو سلیر وسو ساتونو کې ل 2015 کسانو سیمپلونه اخیستل شوی چې لډلې 201 یاتنه په دینه روغی اخته دي. په دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر 15,316 تنو ته ورسید. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دا هم وایي چې تیرو سلیر وسو ساتونو کې د کورونا وبا له کبله 21 کسان مړه شوي او 116 بیرته رغېدلي دي.
په همدې راپور سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ وروستۍ خبری مجله پاتې ده. زما همکار آرش همایون همدا شېبه ستډیو ته داخل شو. همایون صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
تشکر نوري صاحب، خسته نباشئ.